السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه زر ځوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د حرم شریف د امام د سفر د غراس په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په خاص ډول په غزنی کې د روانو جګړو په اړه وروستي او دقیق معلومات لرو. خطر هر څه مخکې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غزنی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلینو وایي د دغه پوهنتون د دو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په وړاندې 170 ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 420 طالبان وژل شوي چې 40 پاکستانیان هم پکې شامل دي. نوري په دغو عملیاتو کې د 30 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل، خو وویل چې ډېرې سیمې د طالبانو تصفیه شوي. د غزنی دی والی ویان طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبره په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې طالبانو د پراخو بریدونو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسی جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل
باید ولسی جرګې د خپل زوړ تفاهم په اساس د فرمان تایید کړی وای. مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به کوي شوی او انشاءالله دې فرمان ته به د تایید رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان چې له مخې یې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دغه پوهنتون د دو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د دې پوهنتون د رسنیو د برخې مسؤول زبیدې اکبر د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مذاکرې ټول اړخونه باید د برمته شوو استادانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي.
خواست ما ای است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسه رها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت جوانا به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
طالبانو په یو خبره کړي ویډیو کې د امریکایي کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللای دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه پوهنتون د دواړو استادانو د بیل قید او شرط آزادي غوښتنه کړې ده. طالبانو د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کیوین کینګ او د هغه همکار تیموتی ویکس تښتولې دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. دا خبره نن د فدرالي څارنوالانو دفتر په یو بیان کې کړې. مشکوک کس یې یمن ای ښودلی او ویلي دي چې هغه نن وختي په شمال ختیځ ښار شویرین کې نیول شوی دی. پولیسو د هغه کور او په سیمه کې څو نور اپارتمانونه هم پلټلي دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کس په جرمني کې په اسلامي انګیزې یوه حمله پلان کړې او ښه تیاری یې ورته نیولی و چې ډېرې قوي چاودنې وکړي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه نیت درلود چې هر څومره ډېر چې کیدای شي خلک ووژني یا یې ټپیان کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دې نښې نه دي لیدل شوي چې هغه د کومې ترهګرې ډلې غړی وي، او دا هم نه دي ویل شوي چې هغه کله جرمني ته راغلی دی. د جرمني پولیس د اسلامي ډلو د حملو د خطرونو په وړاندې لوړ احذارات نیولی دي. تیر کال په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې په یوه حمله کې چې د لارۍ په ذریعه شوي وه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي وو. فیسبوک وایي 80,000 مطالبه موندلې چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف یې هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلې وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته یې استولې او رسنیو کاپي لیدلې په ډاګه کړي دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې د روسي فعالانو سره تړلې دی. ورته انټرنټ ریسرچ ایجنسی زیات اکاونټونه موندلي چې له دې مخکې رقم ښودل شوی و. دغه ایجنسی د موسکو په لور پیغامونو په خپرولو مشهوره ده. ټاکل شوی دواړه کمپنۍ نن د سنا د عدلي او قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. او اروپایي اتحادیه سربیا ته خبرداری ورکړی چې هغه اقدام چې په جنگی جرمونو محکوم شوی جنرال په پوځي اکاډمۍ کې د استاد په توګه ټاکلی د دې اتحادیې له اصولو سره چې بلګراد غواړي غړی شي په ټکر کې دی. متقاعد جنرال ولادیمیر لازاریویچ د ملګرو ملتونو د جنگی جرمونو د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوی دی. دغه محکمه هغو ظلمونو ته رسیدګي کوي چې د 1990 او 1999 کلونو ترمنځ په کاسوو کې د سرب ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی په 2015 کال کې وروسته له هغې خوشې شوی چې د خپل بند له دریو دوه برخې تیرې کړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. پروانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د کعبې امام نن د جهاد د فتوا او نورو مهمو مسایلو په اړه څرګندونې کړې دي. د خبرونه په جریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ولس جرګه لخوا د ولسمشر رچوي تقنینی فرمان ته بعد تایید رائے ورکړي. د خبرونه په جریان کې په غزنی کې د روانو عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو او ګنشمیر افغان سرتیرو د وشل کېدو موضوع اهم تعقیبو او د غراس د کابل په هنتون د تختول شوی استاد پاړه د طالبانو د ورستي اعلانې ریپورت هم اوري.
د خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگي حقوقو د پرنسپو خلاف
د پاپوا نیو ګینیا په یو کم کې د ډېر کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خوځلو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراز د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوري.
مشاعره وشوي او هیته ودي وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک د ګل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان حج او اوقاف وزارت د جهاد د فتوا پړه د کعبې د امام لورستي او سرګندونو هر کړی وکړ. د دې وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې د جهاد بلکې د نورو مهمو مسلو پړه هم فتوا د هر چا او هر ډلې کار او صلاحیت نه ده. تازه د کعبې شریفي امام له پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې له اسلامي حکومتونو پرته د اسلام په نوم جوړ شوی ډلې او اشخاص د جهاد پړه فتوا نشي ورکولی. جزئیات د حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی په اسلام کې فتوا یوازې هغه اسلامي حکومتونه ورکولې شي چې اسلامي امت ته د منلو وي. دا د وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د جهاد د فتوا په اړه د کعبې شریفې د امام روسي خبرې پر ځای دی او دوی ترې هر کله کوي.
هغه کاملا دقیقه ده. فتوا به هر افراد یا د احد امت کار او وظیفه او دنده نه ده. فتوا هغه څوک ورکولی شي چې هغه مفتی او کوم افراد او نهادونه چې خپل سر فتوا ورکوي او احکام صادروي هغه مدار اعتبار نه ده کاملا.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د کعبې شریفي امام شیخ صالح بن عبدالله بن محمد لی او پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د کفر مرتد کول او یا هم د چا د قتل کولو پریکړه یوازې او یوازې اسلامي حکومت کولی شي، شخصي ډلې نشي کولی. ل دې په پاکستان کې مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جهاد روا بللی و چې د مسلې مسلې د افغان حکومت او افغان دینی عالمانو توند خبرګونونه هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي ځینې ډلې شته چې د اسلام له مبارک نوم نه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی مسلمیار چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر استخباراتي کړي هم په دې ډول لوبو کې ښکېلې دي.
زه په دې عقیده یم چې بدون شک د اسلام د نوم په مختلفو ساحو کې سوء استفاده کوي، وسیلې او دسیسې په همدې نوم باندې نن روانې دي.
په مشرانو جرګې کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په یوه خوله د هغو ډلو پر وړاندې قاطع دریځ څرګند کړي چې د اسلام له نوم نه ناوړه استفاده او خپلو تروریستي کړنو ته دینی توجیه ورکوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت او د غراز د افغانستان مشرانو جرګې د کعبه شریفې د امام د دې خبرو هرکلای کړی دی چې وایي د جهاد فتوا د ډلو او اشخاصو کار نه بلکې د حکومتونو مسؤلیت او صلاحیت ده. روان خبرونه په ترس کې د کابل پونتون د تختول شوی د کابل د امریکای پونتون د تختول شوی استاد د وضعیت په اړه د طالبانو د اعلامې په باب هم اوري. خو اوس له ازادي رادیو څخه په خروانو پروان خبرونه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې د نن ورځې د غونډې حال لرکو. د مشرانو جرګې ویل چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی تقنیني فرمان ته د تایید رای ورکوي. د جرګې غړیو د خبرې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه به په دې اړه د کمیسیون له بشپړ څېړنو وروسته ورته د تایید رایه ورکړي. فضل هادي مسلمیار د خبرې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته وکړي.
باید د سې جرګې د خپل زور تفاهم په اساس د پرمنتۍ خړې وي. متاسفانه د خپل تعهد خلاف امکان الکترونیکي تذکرو پورې تعلق لري، انتخابات دي، نور موضوعات دي، دا ټول دي پر تعلق لري. دا شاته پاتې کی نو مشرانو جرګې ته درازي اوس کو نصاب کم ده. مشرانو جرګې کې به کمیسیونه ان شاء الله وکړي چې مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت ته لري داسې یو پریکړه وکړي چې هم د ولس خیر وکړي، هم د ټولو قومونو احترام وکړي، شوې ان شاء الله د پرمنت به تایید رای ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ ولسی جرګې د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسی جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دی خپلواک شي. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په شپږم ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي و او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان لمخي د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. سناتور شیر محمد اخونزاده بیا وایي کچېرې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، افغانان به دا تذکره ونه خلي.
افغانان نه یو، نو بیا په افغانستان کې گزارت څنګه کوو چې زموږ په تذکره کې افغان نه نشته؟ که ونه لیکل شي زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان 95% افغانان به دا برکه تذکره ترلاسه نه کړي چې افغان او اسلام نه یې پوښي.
په همدې حال کې سناتور محمد حسن هوتک بیا وویل دغه فرمان د اختلافاتو قرباني شوی
په دې خاطر چې د ولسي جرګې اوس د حکومت سره په خاص ډول د ریاست جمهور سره وقته پیدا شوی دی. اوس هم د انتخاباتو لپاره دا و چې باید الکترونیکي تذکره توزیع شي. دا عملي نه شي بیا موږ د یو شفافو او رڼو انتخاباتو انتظار نه کوو.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو ټینګار دا و چې د ځنګړي کمیسیون له څېړنو وروسته به د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تعدیل شوي تقنیني فرمان ته رایه ورکړي. خو د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو له هغې ډلې کبیر رنجبر تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لورې رد شي باطل اعلانېږي او مشرانو جرګې ته ناستول کېږي.
و امریدل چې د مشرانو جرګه وایي چې د برېښنایي تذکرو په اړه به د ولسمشر تقنیني فرمان ته چې ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړی دی د تایید رایه ورکړي. دوستانو د ازادي راډیو د خبریالانو په وینا په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې چاودنه چیرته او څرنګه شوې. په همدې خبرونه کې په اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. پا په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلانو د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامې دوی اندېښمن کړي دي. د دې پوهنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبري د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوهنتون برمته شوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د برمته شویو دوو استادانو له ډلې د او هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی. حدیث پردیس پې رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمته شویو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه ورته ټکان ورکوونکې وه. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي د عام وګړي دي نو باید را خوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکوونکې او موږ یې ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غلی اکبری په خبره طالبانو تر دې وړاندې د دغه استادانو د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه مطرح کړې وه. نوموړی دا هم ویل چې د طالبانو یا د غوښتنه د افغانستان، امریکا او استرالیا په حکومتونو پورې اړه لري. طالبانو تازه په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو تنو استادانو چې له دوی سره دي د یوه استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان یو کال مخکې له کابل نه برمته شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي په افغانستان کې برمته شوي، خو ډیری د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یادو استادانو له برمته کېدو وروسته دوی سمدلاسه د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې چې لا هم روانې دي. د یادو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خبرې
کې نشر شوت مورم نګرو د ویل بده مرغه هغه خبر چې نشر شو مونږ هم اندېښمن کړي یو. د کورنیو چارو وزارت د قضیې له پیل نه هڅې کړي چې خپل کسان معلوم او ونیول شي. زمونږ هڅې لا هم روانې دي او په هر قیمت چې کیږي دوی باید خوشي شي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د دغو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. طالبان په داسې حال کې د یادو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې پر خپلو شرطونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره له قید او شرط پرته له دوی غوښتي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه برمته شوي استادان خوشي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې 170 غټې او کوچنۍ حملې شوې دي او په دې بریدونو کې چې د طالبانو د ځپلو په مخه شوې دي شاوخوا 400 وویشت وسلوال وژل شوي او دغه راز درې اویا افغان سرتیري هم وژل شوي دي. په اړه شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیر یوه میاشت کې افغان پوځ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه 170 غټ او کوچني عملیات ترسره کړي دي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي دغلته د یادو عملیاتو او نښتو پر مهال په تېر یوه میاشت کې د شل مهم قمندانانو په ګډون 420 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 1500 وسلوال طالبان او 190 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. او په خبره چې په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې 40 تنه پاکستاني وسلوال طالبان هم شامل دي. د ولی ویان محمد عارف نوري د سې شنبې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي او په خبره چې په تصفیه شوو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وایي اوس د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده.
چواره لوی عملیات رتیجه چې د عملیات په پایله کې ګاش مرکزی او د وکوالو لښتو څخه تفتیش شوی دی.
شاغلی نوری وای فلان لری پراتلون کو دونی کی هغه سیمه چې تازه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تسپیسی نوی پرمختیاي پروژې پلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې د دغه ولایت خوږیانو ولسوالي د تېرې دوشنبې په شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه او دغه راز یې ویلي وه چې په یادو ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال وویشت افغان سرتېري هم وژل سوي. له دې ورهاخوا دوې اونۍ وړاندې د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د موټر بم حمله او ډله ییز بریدونه وکړه چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره یو دېرش افغان سرتېري وژل سوه او یو شمېر یې نور ټپیان سوه. بلخوا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دغه عملیاتو په غزنی ولایت کې کومه پایله نه دور کړې. د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری وایي په دغه ولایت کې د افغان پوځ عملیات تش په نوم دي او یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې دړول دي. نوموړی وایي په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او که مرکزي اداره ورته توجه ونه کړي د غزنی ولایت برخلیک به هم د کندوز په څیر سي.
فکر کنم که وضعیت از این روز به روز وخیم‌تر میشه. مورال نیروهای امنیتی
ز فکر کوم د غزنی ولایت امنیتی وضعیت او راستر بلې په خرابېدو دی. د پولیسو مورال مو راستر بلې زیپیږي. تاسو وګوري په تیر دوه اونۍ کې څه باندې شاوخوا سل افغان سرتېري په بیلابیلو نښتو کې یوازې وژل سوي دي. تاسو شاهدان یاست چې تېره ورځ مو خوږیانو ولسوالۍ هم سکوت سوه او بل دا چې دوی وایي موږ په یوه میاشت کې درې سوه او یا هم څلور سوه وسلوال طالبان وژلي دي. دا په کومه سیمه کې دوی وژلي دي، په کومه ورځ او په کوم تاریخ موږ نه پوهیږو.
تلفات وارد کردین در کدام ولسوالی، در کدام شب، در کدام روز، در کدام تاریخ؟
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ عملیات په شاتون بولی دي او د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو دعوې هم کړې وې.
او سم یو نړیواله موضوع د پاپوا نیوګینی په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتي دي چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کم کې ډیره کډوال د سیمې د اوسیدونکو له تشدد سره مخ دي او د کډوالو د لوټ کېدو پر هغو د تیګو د گزارونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاپوا نیوګینی یا پی این جی سترې محکمې تیر کال په دې هیواد کې له استرالیا د استل شویو کډوالو استوګنه غیرقانوني اعلان کړه، خو چارواکو یې نن اعلان وکړ چې د مانوس د کډوالو پر کمپ به برېښنا او اوبه بندې کړي. په دې کمپ کې سلګونه هغه کډوال دېره دي چې د سیاسي پناه په مقصد په کښتیو کې استرالیا ته تللي او استرالیا چې کډوال نه مني دوی مانوس ټاپو ته استولي دي. نن وروسته له دې چې چارواکو د کمپ امنیتي تدابیر لرې کړل، د سیمې د خلکو لخوا د کمپ د ټلو راپورونه هم خپاره شول. سودانای کډوال عبدالمحمد وایي چې دوی ډیر ویریږي. نوموړي له مانوس ټاپو څخه په ټلیفوني تماس کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې چړې ورسره وې دنه نراغلل، د خلکو بکسونه، ایر کنډیشنونه، پکی او نور شیانې لوټ کړل. بنگلادشی کډوال محمد اوهیدول اژانس ته وویل چې سیمه ایزو خلکو کډوال پتی وویشتل او دوی سخت ویریږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې ډیره د کډوالو د عمل ائتلاف راک ویل دي چې د کمپ د لوټلو پیښه که څه هم جزی وه او یوازې د کمپ له درشل څخه د پکی میزونو او ایرکنډیشنونو په څیر محدود شیان وړل شوي دي، خو په هر حال پولیسو یې د مخنیوي لپاره هیڅ راز مداخله نه ده کړې. د راک ویان یان رینټول ویل دي چې اوس د لوټ لپاره هیڅوک کمپ ته دننه نشي تلای او دوی هڅه کوي چې د شپې لخوا پر کډوالو د احتمالي برید مخنیوی هم وکړي. خو رینټول پر کډوالو د تیګو د ګزارونو د راپورونو په اړه بې خبري وښوده. رینټول ویلي په مانوس توقیف ځای کې ډیر کډوال خای ډیر ژر د اوبو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه د په وینا سیمه ایزو چارواکو خای پریکړه کړې وي چې د پولیسو په زور د کډوالو تر ایستلو به دا غوره لاروي. په همدې حال کې د راک د ټولنې مدافع وکیلانو د پی این جی لسترې محکمې غوښتي دي چې د دې کمپ د بندېدو د مخنیوي حکم ورکړي او اوسیدونکو ته یې د خوړو، اوبو او برېښنا برابرول بیا پیل کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که د کمپ اوسیدونکي وتلو ته اړ شي نو ښایي ناوړه عواقب ولري. د پی این جی چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د مانوس د کمپ اداره به د چهارشنبې په ورځ پوځ ته وسپارل شي او هغه کسان چې هلته پاتې کیږي سرغړوونکي به وګڼل شي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د لشکرګه په ځنګل کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت پروژې پیلېږي. د هلمند چارواکي وویل د دې پروژو تر تدبیق وروسته به ځنګل نوی رنګ واخلي او د تفریح لپاره به لار ډېر سهولتونه پکې رامنځته شي. د ځنګل ساتونکي او د لشکرګه اوسیدونکي د زراعت د ریاست لخوا د ځنګل د رغونې او ساتنې د کار ستاینه کوي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ځینې دولتي مسولینو په یوه زاړه ټرک موټر کې راوړل شوي شګې د لشکرګاه د ځنګل پر هغه سړک هواروي چې د ځنګل په جنوبي خوا کې تازه جوړ شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس وایي د اوبو لګونې د سیستم تر څنګ به یو شمېر امنیتي ټاورونه او 4 کیلومتره بیلابیل سړکونه هم جوړوي چې ټول لګښت 16 میلیونه افغانۍ کېږي. د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری په ځنګل کې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم پروژې وړې دي خو په راتلونکي کې به په ځنګل کې د اور لګیدنې د مخنیوي تر څنګ دوی اوروژنې ته هم ځانونه پر وخت رسولی سي.
دغه پروژې په تطبیق سره به دغه ځنګل بیا ورغېږي، د اوبو سیستم به جوړ شي، ونې به بیا بیرته زرغونې شي او همدارنګه د قطع کېدو او سوځېدو مخه به ونیول شي او د بل طرفه به د هلمندیانو لپاره یو ښه په زړه پورې تبرګه جوړ شي.
د لشکرګاه په لویدیځ کې د هلمند سیند تر څنګ دغه 1600 جریبه ځنګله په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله اور اخیستی دی چې مسولین یې د ګډوډ حالت له امله پر وخت اور وژنې ته نه دي رسیدلي. ویل کېږي د ځنګله دریمه برخه هم په بیلابیلو وختونو کې د همدې اورونو له امله له منځه تللې ده، خو د کرهنې ریاست مسولین وایي د سوځېدلو سمو د بیرته شنه کولو لپاره د نیالګیو او بوټو تابعیا کړې ده. د ځنګله ساتونکي او د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د کرهنې د ریاست دغه اقدام ستایي.
بسم الله ډېر نیک کار دی د ښار لپاره، مانا د میلې ځای دی نه، دا باید اولین دې ته فکر شوی وای، دا مخکې باید جوړ شوی وای، خو موږ تاسو د ټولو ښاریانو د میلې ځای بل نه لرو بیا دغه ځای او بل د ښار ګوره ټول په ګرمۍ کې مانا یخ هوا دغه ځنګل ورکوي.
اهمیت دا دی چې دا به د لشکرګاه د ښار د پاره د او د یو خاص یو ښکلا وروبخشي، ځکه چې دلته سرسبزي به نور هم زیاته سي، دا یو بل د هلمند د خلکو د پاره خصوصا د لشکرګاه د ښاریان د پاره به یو بهترینه تفریح وي.
د کرهنې د ریاست مسولین وایي تر سړکونو او آبیاري سیستم وروسته به د ځنګل د احاطي دیوال هم جوړوي چې د عامه او غیر منظم تګ راتګ مخنیوي وسي. د دې ریاست مسولین وایي اکثر وخت د سړو مرمیو د لګیدلو تر څنګ په نشروج د کسان په ځنګل کې نشي توکې کوي او د اور لګیدنې باعث ګرځي. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
نړیوالو کمپنیو داسې چپ جوړ کړی چې د انسان د بدن د ستونزو د حل کولو لپاره هم مهاله فعالیت کولی شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی، د بدن د خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکی کې خودل شي او الکتریکی جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټوله عملیات 2 ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه ګمرکات چې ډیر عاید لري اول به ټول کمپیوټر چې خپل تو د افغانستان اقتصاد په خو دريږي. ګران ورو راځل په سیمه کې مکتبونه نوسته مرغاړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي باید او دا مشکل خاصتا په پیوان ولسوالۍ کې دی. د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او پخپله د جمهور رئیس
د ټول ولس د ملت سره واده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي، غریب ته، کونډ یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي، هر سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، 4:30 بجې شوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز دراوروي.
په کابل کې نن یوه قوي چاودنه شوې. دغه چاودنه په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې چې ډېر بهرني سفارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي. تر اوسه د دغه چاودنې د علت او زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د غزنی چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې د ولایت په مرکز ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل، طالبانو په وړاندې 120 ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 400 ویش طالبان وژل شوی چې 14 پاکستانیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان لغد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي د تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. ولسي جرګې پرون د ولسمشر دغه تقنیني فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دغه پوهنتون د دوه تختول شو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې پرون ویلي چې د امریکایي کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. عراقي ځواکونو د عراق له کوردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن یلی یلدرم کړې ده. هغه نن په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په یوه غونډه کې چې جریان یې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل، د ابراهیم الخلیل دروازه د عراق مرکزی حکومت ته سپارل شوې ده. د جرمنی پولیسو یو 19 کلن سوریایی چې په اسلامي انګیزه سره یوې بم چاودنې ته د تیاری نیولو شک پرې کیږي نیولی دی. او فیسبوک وایي 80,000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي، او هدف یې هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
تر سپورتي خبرونو مخکې یو ځل بیا زو کابل ته زموږ همکار نسیم شفق هم دا شبرا سره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، د کابل د نن ورځې د 14 پړه معلومات تر لاسه شول؟
سلام وړاندې کوم. بلې، 14 نن شاوخوا 4 بجې د مازیګر د کابل ښار د وزیر اکبر خان په سیمه کې شوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د وزیر اکبر خان په 14 سړک د وزیر اکبر خان د جامع جماعت شاته شوې ده. اما تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دغه 14 به انتحاری حمله ده او که د چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. او حقیار همدار از د پیښې د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. خو له سیمې څخه څو شېبې مخکې ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه انفجار، دغه 14 جماعت نږدې د وزیر اکبر خان د جامع جماعت شاته سوي او تلفات یا مرګ ژوبله هم په مجموع کې لري. عیني شاهدانو هم ویلي دي چې دا مرګ ژوبله لري. دا چې هدف څوک او څومره مرګ ژوبله لري تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. کله چې موږ په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، هرومرو به له اوریدونکو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې په کابل کې د نن ورځې د 14 پړه در سره تر اوسه د ترلاسه شو معلوماتو پر اساس در سره معلومات شریکول. چارواکو د افغانستان د کابل امنی قومندانۍ ویلي چې 14 د وزیر اکبر خان 14 سره کې د وزیر اکبر خان جماعت ته نږدې شوې ده. تر اوسه یې د تلفاتو پړه او دا چې 14 انتحاري وو که عادي 14، په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې 4 تنه لوبغاړي د بنگلاديش پریمیر لیګ یا بی پی ایل سیالۍ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیساخیل، راشد خان ارمان، سمیع الله شینواری او ظاهر خان اوس مهال په بنگلاديش کې دي او نجیب زدران تراتونکو 2 ورځې پورې هغه هیواد ته روانېږي. ټاکل شوی چې د بی پی ایل سیالۍ د نومبر په 4 نیټه په بنگلاديش کې پیل شي. په کابل کې د پنځمې په ورځ د فوټبال د 14 کلونو لوبډلې د غورلیک سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه څه باندې 14 لوبډلې ګډون کوي. د دغو سیالۍ هدف د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل دي. د فوټبال د 14 کلونو لوبډلې غوره لیګ سیالۍ د روان میلادي کال د نومبر په 2 نیټه پیلېږي او 2 میاشتې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اولمپیاکا سره لوبه کوي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له روما، بایرن مونیخ له سلتیک، منچستر یونایټد له بنفیکا، سپورتنګ له ایوانتوس او اتلتیکو مادرید له کاراباک سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه ټولې سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې ترسره کیږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه د پورتیو 3-1 پر وړاندې لاس پلماس او اسپانیول 1-0 پر وړاندې ریال بتیس سماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د دې ونی په نیمه نړۍ کې په واړه عمر کې د نجونو په ودولو خبرې کوو.
د څه نه پېدم علاوه نه څه نه پېدم زبامې مر سره کول په حل بامې خوړه کانځه وایم راته کوله.
د یو لس کالنجلی مړه دي کې ور دي بلکې پرواز دي چې حلال دي کې خاصه مې د لاسن به ورمچ کمه نه چې واده وکي یا ورک.
اکثر انجونې چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 ساعت 14 کلنۍ و دي کې د خپل سم په خپل تنې رسیدلې دی واده سي کا د دې بچیان د اول دوم دریمه ته دی ځای کوي.
او دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د انجلې د واده عمر څومره ټاکل شوی دی او د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د کم عمرنجونو ودول د افغاني ټولنې هغه ستونزه ده چې لامل یې ګڼنجونې له ګواښونو او تاوتریخوالو سره مخ دي. په افغانستان کې د ناوړه دود دستور، بېوزلۍ، له دیني مسایلو بېخبري او ناپوهۍ له امله ډېری نجونې له 14 کلنۍ مخکې ودیږي. دغه نجونې کله چې په واړه عمر کې واده شي څه نادودي ګالي او له کومو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی به د یوې کوچنۍ 12 کلنۍ واده شوې خبرې واورو چې د خسر په کالی زړه ډېر تنګ شوی و او مور او پلار ډېر ورته یادېدل خو چای خبره نه اورېده او دا هم په توره شپه په یوازې ځان د پلار کور په لور روانه شوه او وتښتېده. د انجلۍ له خبرو معلومیږي چې وړه ده او لا په خپله ماشومانه دنیا کې اوسیږي خو مور پلار یې واده کړی خو سرګنۍ یو خاوند ترې د لوی ښځې تمه لري. د کور ټول مسؤلیت باید ورلغاړي شي. کار باید په وخت او ښه ډول وکړي کنه بیا نو له سپکو سپورو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي. په میاشتو او ان کلونو کلونو باید د پلار کور ته لاړه نه شي او دې ته ورته نورې خبرې چې په افغانو کورنیو کې له وړو واده شوو نجونو څخه د خسرګنۍ غوښتنه وي نو د دا ډول کړنو پایلې حتما بدې وي او په ډیری مواردو کې نجونې له کوره تېښته غوره کوي. کم عمر نجونې چې کله واده شي د کور په کاروبار او راشه درشه هم سمې نه پوهیږي نو له دې امله هم له تاوتریخوالي سره مخ وي. د پروان اوسیدونکو فوزیه وایي دا په 14 کلنۍ کې واده شو د ژوند په خو او بد نه پوهیده او ډیر ځله وهل شوی او کنځل شوی هم ده.
پلان مر ورغه هر کلوانه د سینې فایده مالاوالو نه څنګه پېدم زبامه مر سره کول په حل بامې خوړه کنځه وایم راته کول بیا څه پاستا پوسو ما لاوالا مې اولادم نو وای درې کلا څلور کلا بیا پاس لاغه نه څه خدای او جلکا کې راکړه بیا مې ځواندم لکه څه پوسو ما زتی بیا خپل مې څوک څه کاله کې کاجلې څه په خپل څه پوسی بیا غدا ودم کې کوژدم کې خیر ده خدای ورته وکې نو وای تایونه
د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په یو راپور کې راغلی چې په ټوله دنیا کې 200 میلیونه نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي او تر 2013 میلادي کال پورې به دغه شمېره 950 میلیونو ته ورسیږي. ډیری هغه میرمنې چې په واړه عمر کې واده شوې د کلونو په تیریدلو سره اوس هم کړېږي او په راوروسته ژوند کې هم ډېرې ستونزې ګالي. د کندهار اوسیدونکي زرغونه چې په 11 کلنۍ کې واده شوې او اوس ناروغه هم ده وایي له واده وروسته ډېرې ستونزې لیدلې دي.
ارڅوک چې پر 12 پر 15 کال واده کوي مور د پلار د کلمې ته زه اوس تایم د خپل منځو دا سل ودلې ځوانه ځوان که بس په شو می شلې دي په شیمه مړې سولې کال په کال یې کال په کال کال په کال اوس بل نه مې شجه سولم د نیمه لاندې مې سولم اوس دغه ځان نه مې نه مې پاک خدای یې مې جوړ کې مې درټوله کې د یو لس کال انجلې مړې دي کې ور دي بلکې پر واده چې الاله دي کې خوښه مې د لاسونو به ورمات کما نه چې واده وکي یا ورک
ایند چې په خپل ځان او د کورنۍ په نورو خځوي په واړو مرکی د واده سختۍ لیدلې اوس په دې پوښیږي چې خپل لوړې په واړو مرکی واده نکړي. د لوګارو سیدونکو مرجانا وایي چې تری لوړې لري ترڅو چې دوی خوانځي نه بخلاص کړي او تلس کلنې شوي نه وي نه ودوي
ورکه نقص لري نقص دا غدا سي ګنا لري چې په خپل سن باندې پران سنجلې مکتبونه وایي د دې وړانجلې بیا خلای اته لا سوتې سي ونه رسیږي یا نو نه سوتې یا شلوتا سوچا ناروا د سره خپل خورې دوه ټول لګان دي نه ورکاو مکتب خلاص نه کی که پانتون ویلې کونه دراسان خلاص
په وړو عمر کې د نجونو ودول علاوه لدی چې نجونې له درس تعلیم څخه پاتې کوي ډیری په ګڼو صحي او رواني ناروغیو هم مخته کیږي. ډاکټران وایي په وړو عمر کې د نجونو ودول ګڼې صحي ستونزې راولاړوي. نسایي ولادي ډاکټره ګلنار رشیدی 33 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر خطرناک ګڼي وایي 33 کلنۍ په کم عمر کې ټول نجونې له رواني او جسمي پلوه واده او مور کېدو ته تیاری نه وي.
اکثر انجونی چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 یا 18 کلنۍ و دی کې د خپل سم په خواله ته نه رسیدلې دی واده سي نو د کوم ځای چې د دې هم مثلا صورت خپل په خواله ته نه رسیدلې او لبل خو د عقل هم پوخ نه وي نو ځکه د دې بچیان د اول دوم دریم ته د ځای کوي کښنه سم هم روخ ته ولت سي بیا هم دی پالنه نسی کوي او د خپل بچیان لاس ور کوي. اکثر انجونی خپل حیات ته لاس ور کوي نو د کوم ځای یو پوخ کښنه زیګول دی او پورا اندام د مور ضرورت لري او خام انجنی دی د خپل دوادکو اخري په خولته نه رسیدلې او لکه مزه چې ماشوم په خپل استاندارد وزن باید دنیا ته راسي نو هغه مشکل سره مخامخ کیږي او اکثرا کښنیان هم په دغه مرحله کې آیات لا سوار کوي او مایند هم نو اتلس کلنۍ د انجلی لپاره تکل سوی ده خو که په شل کلنۍ کې انجلی وادسي دا به د کورنۍ لپاره بنګ مرغي راولي.
د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د واده عمر 18 کلنۍ خودل شوې ده خو له بده مرغه د قوانینو د نه پلي کېدو له امله ډیر وخت د واده دغه قانوني عمر په پام کې نه نیول کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد عبدالقادر عدالت خوا وایي چې په مدني قانون کې د واده عمر ټاکل شوی خو داسې ماده نشته چې د وړو نجونو د ودولو په جرم د څوک جزا وویني.
د مدني قانون او یی مادي په اساس نارینه تر هغه وخت پورې چې اتلس کلنۍ تکمیل کړي نه وي اهلیت د ازدواج نه لري او خزینه باید حتما 18 کلنۍ باید تکمیل کړي او د یو مادي په اساس یو استثنا پکې په نظر کې نیول شوی ده هغه خزینه چې اهلیت تکمیل کړي نه وي د دوی دغه ولی کولای شي چې د دوی واده ترسره کړي. د یو او یی مادي د دویم فقرې په اساس هغه جنکیان چې 15 کاله عمر تکمیل کړی نیوی د دوی ازدواج په کلی توګه معنا شوی ده اما متاسفانه کله چې موږ خپل جامعه ته وګورو په دې جامعه کې ځینې کسان ست چې جنکیان چې د 15 کلنۍ تکمیل کړی نیوی د دوی ازدواج ترسره کوي دغه کار د قانون سره مخالف ده او متاسفانه زموږ په وزیر قوانینو کې د سی یو ماده پیشبینی شوی نه ده چې د دوی د جلوګیری او مخنیوي په ارتباط تدابیر وجود ولري.
افغان حکومت هم د ځینو ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ په واړه عمر کې د نجونو ودولو د مخنیوي یو 15 کلن ملي پروګرام پر مخ وړي چې بلاخره دغه ناوړه دود ته د پای ټکی او قانوني حل لارې ورته پیدا کړي. د خپرونې په پای کې په واړه عمر کې د نجونو ودولو په اړه یوه ډرامه لرو چې افغان کورنیو څخه د ساتنې ماسې لخوا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په همکارۍ وړاندې کیږي چې د ازادي راډیو ممثلینو تمثیل کړی ده.
زرغونی ابل اورازو همکارانو ویل چې نامزادی ګله خیره ډیره خوشاله شوم چې او پلاو ملاو درکشي.
او زما یو ترور ده د خپل زوی لپاره څو ځله راغله.
ښه، بیا څه وشول؟ مور او پلار دې څه وایي او ستا څنګه خوښه ده؟ لکه چې زړه دې دی، زه خو در باندې پوهیږم.
نه پوهیږم چې نصیب قسمت به څه وي، او د مور او پلار مې چې خوښه وي نو زه به څه ووایم.
ښه پوه شوم، لکه چې هلک غریب دی ځکه بانه لټوئ، تاسو خو هسې هم پیسه دارانو پسې ګرځئ.
نه مریم، پیسې څه کوم، خدای دې ټولو نجونو ته ښه بخت ورکړي. مور مې وایي زه لښتې ترور دوی ډیر ښه خلک دي، خو دومره زر دې نه ورکوم. وایي پرېږده چې څو ځله درپسې راشي، سبا ورځ به دې قدر پرې ډیر وي او ښه به دې ساتي چې په دومره سختۍ یې راکړې.
خدای دې میندو او پلرونو ته انصاف ورکړي.
آمین. زما کیسه پرېږده چې له بلې خبرې دې خبره کړم. زموږ یو ګاونډی دی، خپله 14 کلنه لورې د پیسو په خاطر 50 کلن سړي ته ورکړه. ډېره پې خپه شوم.
وی بیچاره، لورې راضي وه؟
نه خورې، نجلۍ غریب نه څوک پوښتنه کوي، او بل دا چې وړه نجلۍ به څه ووایي؟ د ژوند په ښو او بدو کله پوهیږي؟
وی بیچاره ګۍ، په خدای ډېره پې خپه شوم چې 100 روپیو په خاطر د یوې وړې ماشومې ژوند تباه کوي.
او خورې، دا خلک له ناپوهۍ دا کار کوي، کنه په قانون کې هم دا کار منع شوی دی.
زرغونې، ته خو حقوق لوستی، په قانون کې داسې کوم څه شته چې په واړه عمر کې د نجونو ودول منع کړی وي؟
هو، له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي قانون کې په دې اړه یوه ماده ذکر شوې ده. دا د تیار مې قانون مخې ته ایښی.
ښه خورې، ته خو یې ووایه چې څه ویلي دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې که چیرې شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سنې نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په 1 او 2 ماده کې د درج شوي حکم پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي، او نکاح د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي.
خیر اوسې خورې چې خبره دې کړم. کاش ټول په دې پوهېدلی چې په کم عمر کې د نجونو ودول قانون منع کړي دي او جرم دی.
کاش خورې، دلته خو لانجلې پیدا نه وي چې وختي د بل په نوم کړي وي. خو د افغانستان په مدني قانون کې د نجلې د نکاح عمر 14 کاله ښودل شوی دی.
ښه خورې، خدای دې خیر په نصیب کا چې پوه دې کړم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خبرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی،
او غواړو چې په موسسه واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایې چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هیواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردي میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردي میزونه به څه ګټه ولري کله ګرڼا پې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګډه که څومره دمونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې، تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شر چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلده مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو، خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو، موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډیرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسابورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدی چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولې دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس دا غبرک شیرم باوری
مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
بیشنا اسمان دلان دی خدایا بیا ولی لوگه دی بیشنا اسمان دلان دی خدایا بیا ولی لوگه دی ستیلم بیتی پورت کیگی دفغان بچو خونزه دی مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفغان بچو خونزے دے دفغان بچو خونزے دے
بس د دې وطن کمې ده بس د دې